په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا زاهد هرکلی کوم. په دې خبرې مجله کې به واورئ چې کابل ته د طالبانو پلاوی د نه ورتګ په اړه د افغان حکومت څرګندونې لري. په همدې حال کې طالبانو تازه ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره ټاکل شوي مرکچې پلاوی سره خبرې نه کوي. دا به هم واورئ چې په پلازمېنه کابل کې سر له نن څخه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګز بندیز اعلان شوی دی، خو خلکو څومره دا بندیز مراعت کړی دی؟ نو راپورونه به هم واورئ، خو تر اوسه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډېدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 106 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وه نن د دغې ډلې 15 پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بوول د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل پیټر پاڼې لیکلي چې د هوایي چلند یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمیر افغانان بند پاتې شول چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تېره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوښتې چې کره شمېر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان د یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسید. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته له دې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمیر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمیر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کرونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کانګرس پنځم غړی په کورونا ویروس اخته شو او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوري غوښتونکی سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس څلورو نورو غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 104,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظات ای رادیو اوریدل. طالبانو ویلی چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره د ټاکل سوي مرکچی پلاوی سره خبرې نه کوي. همدیحال کې د کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک نن بیا وځنډېده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل یې علت داسې وایي:
حیات نن نه راځي او دلیل یې دا نه دی چې سره سلی تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی.
د طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې د بین الافغاني خبرو پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لرلای سي؟ د سیاسي چارو تحلیلګر
طالبان د بین الافغاني مذاکرات چې د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي د یو سناتل خنډ کولای شي.
نن په کابل او کندهار کې د کورونا وایروس له کبله ګرځبندي څومره عملي سوی دی په دې اړه هم راپور نه واوري. د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د ژور اغیز په اړه هم راپور درکوو. که وختو نور راپورونه او مطالب هم لرو د مجله متش پښ نیمو بچو ده. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره ټاکل سوي مرکچی پلاوی سره خبرې نه کوي. د 15 کسیز پلاوی د پنځشنبې په ماښام د افغانستان د حکومت لخوا اعلان سو. خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر ټویټر په یوې اعلامیې کې داس ویلي دي چې د پلاوی د افغانستان کې د ټولو لورو استازیتوب نه کوي. په دې اړه نور جزئیات ما همکار نسیم شفق راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کړی دی. نسیم شفق خبرونې ته شرغلی تاسو د زبی الله مجاهد یا په مجموع کې د طالبانو د تازه دریز په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې کوم مذاکراتي ټیم چې د افغان حکومت لخوا جوړ شوی دی یا تعین شوی دی دا ټول شمول نه دي او دا د یو ټیم نمائندګي کوي. او زبی الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې په توافقنامه کې د هوکړې ته رسیدلي چې افغان حکومت به د نورو جهت سیاسي جهتونو ترڅنګ د یو جهت پتوګ نه بلکې د نورو جهتونو سره په چوکاټ کې بل دوی سره خبرې کوي. زبیح الله مجاهد همدار از ویلی دی چې کوم ټیم چې اوسنۍ د افغان حکومت لخوا جوړ شوی دی دنه ټول جهتونه سیاسي جهتونه رضایت نه لري، خو په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې دا ټیم همشموله دی، او په عین حال کې ټینګار کوي چې همشمول بودن یا ټول ګډون بودن دغه ټیم د افغانستان حکومت پورې تړاو لري. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته څو لحظې مخکې وویل.
آیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان همطور که در اعلامیه ما گفته شده، بعد از مشوره و رایزنی با اقشار مطرح و تاثیرگذار جامعه افغانستان ایجاد شده و تعیین شده و یک آیت قوی و تواناست. اما شمول بودن آیت یک موضوعی است که به دولت افغانستان ثبات میگیره نه به دیگران.
دغه راز ناجی انوری ټینګار وکړ چې که طالبان وایي چې دوی افغان حکومت سره خبرې نه کوي نو چا سره دا اوس په جنگ کې دي. ناجی انوری ټینګار وکړ چې د طالبانو په وړاندې هم دا اوس افغان ځواکونه چې د حکومت ځواکونه دي جنگیږي او د طالبان یعنی بل لار نه لري. طالبانو په یو ډول سره دغه ټیم ته په اشاره ویلي دي چې یعنی آمادګي نه ده خود له خبرو اترو ته دغه لاوی سره ویلی دی چې دوی به مذاکره له هغه ټیم سره کوي چې د سولې د توافقنامې پر اساس جوړ شوی بی. بله فریبا جان، او دا هم باید وایم چې افغان حکومت تازه یوشت کسیز پلاوی د محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ چې مخکې د افغانستان د ملي امنیت رئیس و دغه په مشرۍ دا ټیم ټاکلی دی، او ویلی دی چې دا ډیرو مشورو وروسته دا ټیم جوړ شوی دی.
بله ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق. او دوستانو د یو بل یادونه هم باید وکړم چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت لخوا د سیو ملک چپلاوی هرکلی کړی وو او هغه ټول شموله بللی وو. زموږ خبرونه ادامه لري. ورزو به همدې تړاو یو بل راپور ته افغان حکومت ویلي چې کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ نن بیا وتندیده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هیئت سفر کابل ته ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. په دې اړه تفصیل به له فیروز عزیزی واورو.
ټاکل سوی وه نن شنبې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادلې له تخنیکي اړخ نه خبرې وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مارچ تر یو دیر سمې نیټې پورې به یوازې سل بندیان خوشي سي.
هیئت نن نه راځي او دلیل یې دا نه دی چې ستاسو تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیان بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل شو هیئت به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي و پر هغه باندې توافق وسی، او بیا وروسته د زندانیانو د خوشی کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر دېرشمې پورې پیل سي. دغه سلطنه د مارچ تر دېرشمې پورې خوشی سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم تاوتریخوالی راکم نه کړي د بندیانو تبادله به نه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید پکې کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زویلا مجاهد د دغه 15 کسیز هیئت نوملار هم لازادي رادیو سره شریک کړ چې مشري مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نومان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوي خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله، او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلي شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته د پای ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایانده رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کیږي که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغه حکومت عبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشی کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او دولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځن پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د راپور خموارد پاندیال کې د سیاسي چارو په هم بیا په دې باور دي چې له هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا هغومره نه درمسته سوی چې تمه و. دا خبره د سیاسي چارو تحلیلګر نظیم سمون کړې ده. شغلې سمون سره مې په مرکه کې ورڅخه وپوښتل د دې وضعیت په اړه. هغه وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې دواړه لوري انعطاف وشي. دا مرکه به په ګټه واورو.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوي راتګ وځنډېد، بلکې داس خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمکان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد له نورو سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت تقریباً اوس هم د دواړو لورو ترمنځ، د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ، هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره سوه، هغه هم د اسکایپ له لارې، د ویډیو کانفرنس له لارې هلته توافق وشو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ لازم هغه نه ده اعتمادسازي نه ده شوې. نو کېدای شي دا د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنی موږ د پرلې تر شانه پېږو چې قید به صحیح، خو یعنی په ټوله کې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع چې تر اوسه نه ده یاد شوې د دواړو لورو
ترمنځ. اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي، نو دا به پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري؟ د دې اغېز به څه؟
طبیعي خبره ده، هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اکډمیک کې ټاکل شوی، هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولی چې موږ هلته ورسېږو. که د هغه نه وروسته د 10 ورځو مودې کې ټاکل شوی و چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه 10 ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی و چې راسي پلاوی وځنډېد، او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي، دا هم د اټکل وړ نه ده. نو طبعا دا بین افغاني مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولی شي. دا اوس سړی اټکل کولی نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د 3 میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي، او که د 2 کلونو او که د 2 کلونو پورته. ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغاني مذاکرات کولی شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تاثیر لرلی شي. لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال افت ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تاثیر ولري.
بله دید په کتو چې تاسو ویلې چې د باور فضا اوس نسته، دید په کتو چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه روانې دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای سي تاسو په نظر کې؟ پلان ضرورت وایي څه کېدای سي چې دغه باور فضا رامنځته سي؟
بله د باور فضا هم دا رامنځته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم هغه له دې چې ډېر فشارونه پرې دي له داخل او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیامغان ولسوالۍ باندې برید کړی ده او بارګز نور ځای کې نښتې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریځ ده، ځکه حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو دوی ژمن دي چې 15,000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې هغه حساب جادې یک طرفه وي، یو ارخ په خپلو غوښتنو باندې هغه کې په خپلو خواهشاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور د ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان د تاوتریخوالی راکم کړي، حکومت د 15,000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي، نو دغه دوه اساسي سپه دي د دواړو لور لخوا چې کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بعدي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغې ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو. د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. دوستانو کرونا ویروس په اړه راپورونه هم درته لرو، وروسته به یې خبرو کوو. البته په کابل او کندهار ښار کې چې د همدې ویروس د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان سوی دی چې دا څومره عملي سوی، په دې اړه راپورونه لرو. مخکې تر هغه به بدخشان ته ورسو. د بدخشان ولایت د پولیسو ویاند وایي که د یومګان ولسوالۍ ته بیړنۍ مرسته ونه رسېږي، ممکن د طالبانو په لاس سقوط سي. په ورته وخت کې د بدخشان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د طالبانو د حملو له امله د جرم د ولسوالۍ یو شمېر سیمې د طالبانو د غړو لاسته ورغلې دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورم.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناوله روحانی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د یمګان په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او امکان لري چې یاد ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شي. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د ډلې د پرلپسې حملو له امله د دغه ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو شمېر سیمو له سقوط وروسته امکان لري چې د یمګان ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو لاسته ورشي.
طالبا از چند روز به این طرف تمام قوتای خود را در مناطق آب و خستک
په خوشینۍ سره چې د طالبانو په ډله ییزه حمله کې د ابراغه کلی او د جرم ولسوالۍ سینوسکان سیمې د طالبانو لاسته ورغلي دي. همداشان طالبانو د یمګان پر ولسوالۍ حمله پیل کړي چې په نتیجه کې د ولسوالۍ مرکز د هغو لاسته ورغلی او جګړه لا روانه ده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې تیر شپه د جرم ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه ډیر کړل چې د څو ساعتونو نخوتو په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو سلور پوستې د طالبانو لاسته ورغلې دي.
د طالبانو تهاجمي حمله د جرم ولسوالۍ د دهن راغک او د ابخستک پر کلیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره شوي چې په نتیجه کې د ډیرو تلفاتو د مخنیوي په دلیل څلور پوستې د طالبانو لاسته ورغلي. خو په دغو نښتو کې امنیتي ځواکونو او طالبانو ته تلفات اوښتي دي. جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندویه ځواکونه لیږل شوي دي.
په ورته وخت کې د بدخشان د پولیسو ویان سناوله روحانی وایي طالبانو د ملي اردو د دوو پوستو له سقوط سره د دغه پوستو ټول تجهیزات له ځانونو سره وړي دي. د ښاغلي روحانی په خبره د سیمه ییزې اردو دیرش سرتیري طالبانو اسیر کړي چې تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
د نن شپې د جګړې په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو دیرش سرتیري ترې تم دي. د برخلیک په اړه خبره نشته چې ژوندي دي او کاله منځه تللي دي.
د جرم ولسوالۍ د طالبانو لپاره یو ستراتیژیک سیمه ده او ځینې برخې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. تیر کال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له امله د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو له ولکې ووتلې، خو دغه ډلې د یو لړ تهاجمي حملو په ترسره کولو اوس دغه سیمې بېرته ونیولې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس په ورسو کابل ته، چیرې چې د افغان حکومت لخوا پکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ګرځبندیز محدودیت لګېدلې دی، خو دا چې خلکو دغه ګرځبندیز څونه مراعات کړی دی، زما همکار امید ظهیر ملبراتو وایي.
په کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبه له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس پورونکو تړل او ترخوایي په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځبندیز هم اعلان شوی، خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولیس خشتې سیمه هلته چې تګ راتګ زیات او ترخوایي لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستې. په کابل کې د حکومت د دې پرېکړې په اړه بیلابیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پرېکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي خیر محمد او نور الله:
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید لاس په کار شي، په ښار کې ګرځبندي هیڅ هماغسې په نورمال شکل حتی د نورو ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی. بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کوم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسا مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په څیر را دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلیو ډکې موټرې تګ راتګ کوي او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسېدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه بیا نظر لري. کابل میشتي صفی الله محمد صدیق:
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است به این خاطر چیزی نمیتونن گرفتن.
به سختیش دهی از بدر که نمی مردمی که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، جز بدان هستن. ای 21 روز برای مردم بسیار زیاد است به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
کاتسه هم دو کورونا یو چار وزارت خبرداری ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وضع شویو محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورونا یو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتل چې له خلکو سره د نیکی رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي. او بیا هم کورونا ویروس په نړۍ کې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتو له درکه اندېښمن دی. د دې اندېښنو نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوی د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. دې له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده، پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد یې په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. د وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای یو به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږدمهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیتوب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووزي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده.
دوستانو ډیره مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونې را سره واورېدلې. که غواړئ چې بیا هم د خبرونې واورې یو یا مو خبرونو راپورونه ولولئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. پښتو خبری مجله مو همدومره وه، دری مجله لا هم سته، را سره اوسئ.